ریو خبرونه د افغانستان په وخت د ماښام تر اوو بجو دوام لري. د خبرونې د سهار له اوو بجو پیلېږي. یوې بلې پښتو خبرونه کې مو بیا هم زه نوریاس نوري هرکلی کوم. دا خبرونه تر یولسو بجو ده. په ترڅ کې د افغانستان او سیمې په اړه بېلابېل مطالب راغونډ شوي. د خبرونې وروستۍ برخه کې هم د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام د ښځو لپاره البته ځای شوی دی. خو مخکې له دې چې د راپورونو خپرېدو ته ورسېږو، خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلوو، ورپسې هم نړیوال خبرونه خپرېږي.
ولسمشر حامد کرزی له دندې د انتخاباتو د خپلواکۍ مشين د رئیس د لری کولو او درو وزیرانو د وظیفو تعلق لپاره د خپل سیال عبدالله غوښتنه رد کړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکۍ مشين د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې هغه راپور رد کړ چې ګواکې د دغه کمیشن مشر عزیز الله لودین ویلي دی چې په دوهم دور انتخاباتو کې به بیا هم حامد کرزی ګټون کوي. او په نړیوالو خبرونو کې باور چې د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د ایران د سپاهي پازداران انقلاب یولس تنه غړي چې پرون نیول شوي و نن یې بیرته خوشي کړي دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی له دندې د انتخاباتو د خپلواکۍ مشين د رئیس د لری کولو او د دریو وزیرانو د وظیفو تعلق لپاره د خپل سیال عبدالله غوښتنه رد کړه. وی ویل چې دوی د قانون خلاف داسې څه نه دي کړي چې دوی له کار لري یا وظیفې تعلق کړي. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د معارف د کورنیو او د سرحدونو د چارو وزیرانو د وظیفو تعلق سربیره له دندې د انتخاباتو د خپلواکۍ مشين د رئیس عزیز الله لودین د لری کېدو غوښتنه وکړه. وی ویل چې دغه مسؤلین بې طرف نه دي او د کرزی په ګټه کار او فعالیت کوي. خو کرزی دی وبیا په خبرو سره ویلي دي چې دغه وزیرانو او چارواکو چې عبدالله د لدندو د لری کېدو یا د وظایفو د تعلیق غوښتنه کړې د قانون خلاف داسې څه نه دي کړي چې دی د کار لري یا وظیفې په موقت ډول وځندوي. کرزی وویل په دغسې یو حساس وخت کې موږ نشو کولای چې دغه بدلونونه راولو او زیاته کړه چې دا کار افغانستان ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي. عبدالله د انتخاباتو په دویم دور کې د خپل ګډون لپاره دا شرایط په داسې حال کې وړاندې کړي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یوازې یولس ورځې پاتې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکۍ کمیشن د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې هغه راپور رد کړ چې ګواکې د دغه کمیشن مشر عزیز الله لودین ویلي دی چې په دوهم دور انتخاباتو کې به بیا هم حامد کرزی ګټون کوي. د انتخاباتو خپلواکۍ کمیشن لخوا په یو خبري شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دا ډول راپورونه د حقیقت پر بنسټ نه دی ولاړ. د انتخاباتو خپلواکۍ کمیشن له ټولو رسنیو څخه غوښتي دي چې په دې حساس پړاو کې له داسې تخریش کوونکو غلطو راپورونو څخه ډډه وکړي. د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیر ورځ د عبدالله په نوم د طالبانو د یو مشهور قومندان په ګډون درې طالبان وژل دي. د خوست د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز مشر جنرال نوابي ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالبان یې د خوست ګردیز ترمنځ په غځېدلې لاره د ګرد سړې په سیمه کې د خپلو عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي چې مړی یې د جګړې په ډګر پاتې دي. د زیاته کړه له نیول شویو کسانو څخه یې څو میله وسلې هم نیولې دي او خپله د ملي اردو سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. طالبانو د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د خوست محلي چارواکي وایي چې تېره ورځ د ګربز او یعقوبیو په ولسوالیو کې د ملي اردو په ځواکونو باندې دوه مینونه چاودلې چې مرګ ژوبله نه لري. امنیتي چارواکي وایي چې له چاودېدونکو له چاودنو سره په تړاو یو کس هم نیولی دی چې تر اوسه یې هویت نه دی څرګند شوی. طالبان ادعا کوي چې په دې دواړو پیښو کې یې سپاره ټول سرتېري وژلي دي. د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان چې غوڅي نومیږي له خپلو یولسو نورو ملګرو سره دولت ته تسلیم شوی دی. د هرات والي احمد یوسف نورستاني دغو تسلیم شویو کسانو ته د امنیت ډاډ ورکړ. او د امین جان خسرو صرفي د معلوماتو له مخې په کابل کې افغاني د بهرنیو وسایلو په وړاندې داسې پل دیږي یو ډالر نه څلوېښت افغانۍ، یو یورو دوه اویا افغانۍ، شپېته پوله یو پاوند، اته اویا افغانۍ دېرش پوله، یو سودریال دیارلس افغانۍ لس پوله، زر ایراني تومان نه څلوېښت افغانۍ، زر پاکستاني کلداري پنځه سوه واتی افغانۍ. دا و د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه بالا فرشتې جلال دې څخه واوري.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما چې یو شمېر کسان یې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه د تردد په درلودو تورنوي، د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د جګړې ډګر ته د اضافي قواوو د استولو په پریکړه کې بیړه نه کوي. جمهور رئیس اوباما په داسې حال کې د امریکا د سمندري قواوو عسکرو ته دا خبرې کولې چې په همدې ورځ لږ تر لږه څوارلس امریکایي عسکر په افغانستان کې وژل شوي وو. جمهور رئیس د دغو څرګندونو تر کولو مخکې د شپږم وار لپاره په امنیتي چارو کې له خپلو سلاحکارانو سره تر افغانستان په ستراتیژۍ خبرې وکړې. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د ایران د سپای پاسداران انقلاب یولس تنه غړي چې په غیر قانوني ډول په سرحد د اوښتو په تور نیول شوي وو خوشي شول. په بلوچستان کې د حکومت یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تر تحقیقاتو وروسته خوشي شوي دي او د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شوي چې دوی په اشتباه د پاکستان خاورې ته اوښتي وو. د افغان سیمې لپاره د امریکا د قوا عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټرویس د افغانستان او سیمې د مسایلو په اړه پروند د تاجکستان ولسمشر سره خبري وکړه. نوموړي چې د یوه هیات په مشرۍ دوشنبه ته تللې، پرون یې د دې هیواد له ولسمشر امام علي رحمان او نورو لوړ رتبه چارواکو سره وکتل. جنرال ډیوډ پیټرویس له دغو لیدنو کتنو وروسته په دوشنبه کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د او جمهور رئیس رحمان په افغانستان کې د روانې جګړې او په سیمه کې د امریکا د پوځي هڅو په اړه بحث وکړ. د عراق حکومت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتنه کړې چې د بغداد د چارواکو له ادعا سره سم په دې هیواد کې له روان تشدد سره د بهرنیانو د ارتباط او یا له دې څخه د بهرنیانو د ملاتړ په اړه خپلواک تحقیقات وسي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری وایي د بغداد په وروستیو چاودنو کې چې لږ تر لږه 150 نه پخښې کې ووژل شول، یو ځل بیا پر دې تاکید کوي چې نړیواله ټولنه باید له عراق سره له ځانه د دفاع په برخه کې مرسته وکړي. واشنگتن هم په دې برخه کې د خپلواکو تحقیقاتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ترڅو معلومه شي چې آیا د بغداد په وروستیو چاودنو کې د بهرنیانو لاسته او کنه. او د پخوانی یوګوسلاویا د یو جنګی جنایتکار رادوان کرادیچ محکمه به نن د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو په ځانګړي محکمه کې لسره پیل سي. کرادیچ پرون د محکمې په پرانستون کې غونډه کې له ګډون څخه په دې دلیل چې د ځان د دفاع د تیارولو لپاره کافي وخت نه ورکړ سوی انکار وکړ. په حقیقت قاضي پرون د محکمې له دایریدو 15 دقیقې وروسته د غونډه ختم اعلان کړه او ویل چې د کرادیچ محکمه به د نن ورځې په جریان کې لسره پیل سي. د لنونه سوا دونوي تر دونونه سوا 15 کال د بوسنیا په کورنۍ جګړه کې په لشت رژه یوول سو مواردو کې په جنگي جنایتونو تورندای. په دې کې یو هم د سربرنیت څخه د سیمه کې د لشت رژه 2000 مسلمانانو قتل عام دی چې د لاس لرل پکښې کې ردوي.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی به افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو په هکله په پریکړه کې بیړه ونه کړي. د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په وړاندې د پرتو ستونزو په باب یو تحلیلي مطلب دراورو. په هرات کې د طالبانو یوه بله ډله د دولت د ملي روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شوه. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه بېلابېل مطالب او راپورونه لرو. په کونړ ولایت کې د میشتو باجوړیانو او د پاکستان د نورو سیمو د بې ځایه شوو کډوالو د ستونزو په اړه د مهاجرینو د چارو د ادارې له ویان سره غږېدلې یو. دغه راز اوري چې پاکستان هغه 11 ایرانیان خوشي کړي چې ویل کېدل د سپای پاسداران غړي وو او پرون د هیواد ته د غیر قانوني ننوتو په تور نیول شوي وو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې دغه راز د ازادۍ راډیو د ښځو لپاره اونیز پروګرام هم ځای شوی دی. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی به افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو په هکله په پریکړه کې بیړه ونه کړي او له ضرورت پرته د خپلو سرتیرو ژوند له خطر سره نه مخامخ کوي. اوباما پرون په داسې حال کې د امریکا د سمندري قواوو عسکرو ته دا څرګندونې وکړې چې په همدې ورځ په افغانستان کې په بېلابېلو پیښو کې 14 امریکایان ووژل شول. جمهور رئیس له دې څرګندونو مخکې د افغانستان د ستراتیژۍ د تطبیق پر لارو چارو تقریبا 2 ځلې له خپلو امنیتي چارواکو او لوړپوړو سلاکارانو سره خبرې اترې کړې وې. د اوباما د وروستیو څرګندونو په اړه نور جزئیات د فرشته جلال زئی په راپور کې اوري چې د رویتر آژانس په استناد یې چمتو کړی دی.
جمهور رئیس اوباما پرون په فلوریدا کې د سمندري ځواکو عسکرو ته د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې د افغانستان د ستراتیژۍ پر جزئیاتو په هیڅ پریکړه کې له بیړې کار نه اخلي. دی وایي زه په هیڅ ډول د خطر غیږې ته ستاسې د استولو په پریکړه کې عجله نه کوم. زه به تر هغو چې یو مخ ضروري نه وي ستاسې ژوند په خطر کې نه اچوم. جمهور رئیس افغانستان ته د لشت لژه 40,000 نورو عسکرو د استولو پر طرحه د غور په حال کې دی. تیرونې سپینې ماڼۍ د پخواني مرستیال جمهور رئیس دیک چینی دا تور نه رد کړل چې ویلې جمهور رئیس اوباما په دې برخه کې 2 سړي سوی دی. د جمهور رئیس اوباما دا وینا په افغانستان کې د څوارلس امریکایي عسکرو د وژل کېدو له خبرو سره یو ځای خپره سوې. دا کسان د هلیکوپټر د سقوط په دوو جلا پیښو کې ووژل سول، سره له دې چې د ناټو مقاماتو ویلي په دواړو پیښو کې د دښمن لاس نه و، خو دا په افغانستان کې په تیرو څلورو کلو کې د امریکا پوځ ته یوه خونړۍ ورځ وه. د دوشنبه په ورځ جمهور رئیس اوباما شپږم وار د افغانستان لپاره پر خپلې نوې ستراتیژۍ د خبرو لپاره په امنیتي چارو کې له خپلو سلاحکارانو سره هم وکتل. جمهور رئیس اوباما په دې اړه د دفاع د وزارت پنټاګون د یو لړ وړاندیزو پر طرحه ورکوي چې یو وړاندیز پکښې کې د هېواد ته د زرګونو نورو عسکرو د استولو مسأله ده. په متحدو ایالاتو کې وروستۍ نظر پوښتنې څرګندوي چې په دې هېواد کې د افغانستان د جګړې ملاتړ مخ په کمېدو دی او خپله د جمهور رئیس اوباما د ډیموکرات ګوند غړي پر دې مسئلې ویشل سوي دي. خو جمهور رئیس اوباما د دوشنبه په ورځ د پاوځ د سمندري قواو د عسکرو او د هغو د کورنیو د اطمینان لپاره وویل چې د امریکا پاوځ د دغه ماموریت لپاره داسې یوې ستراتیژۍ ته چې واضح اهداف ولري او هغوی ته کافي وسایل په اختیار کې ورکړي ضرورت لري او دای غور پرې کوي.
و موریدل چې د امریکا ولسمشر اوباما وایي دای په افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو په هکله پریکړه کې بیړه ونه کړي او له ضرورت پرته د خپلو سرتیرو ژوند له خطر سره نه مخامخ کوي. د افغانستان په اړه په نیوزویک خپرونه کې فرید زکریا یوه لیکنه خپره کړې چې په پیل کې راغلي دي د امریکا د پخواني ولسمشر مرستیال دیک چینی باراک اوباما د افغانستان د جنګي ستراتیژۍ په اړه په زړه نازله توپ انتورن کړی دی. خو د نیوزویک سرمحرر فرید زکریا په دې مقاله کې لیکلي، زه فکر کوم که د سترګو پر رب کې د ناکافي استخباراتي معلومات پر اساس پر یوه هیواد د یرغل نیت کول د یک چینی ته زړورتیا او قاطعیت وي، خو په حقیقت کې د اوباما لپاره دا بله نظریه نه ده چې د وخت په تیریدو سره ټول اختیارات وازموي او وګوري چې په افغانستان کې تر راروانو انتخاباتو وروسته ممکنه لارې چارې وسنجول شي. په نیوزویک مجلې کې د دې خبرې شوې لیکنې نور جزئیات له صالح محمد صالح څخه اوري.
فرید زکریا لیکي، یو پښتنه چې باید له ځانه یې وکړم دا ده چې آیا په افغانستان کې نورو ځواکونو ته ضرورت شته که نه. د تیر میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر تر 26,000 پورې و. زکریا په دې لیکنې کې دوې نورې مرحلې هم تشریح کړي چې په دې موده کې د امریکایي ځواکونو شمیر درې برابره زیات شو. په عین حال کې به په راروانو څو میاشتو کې 40,000 نور پوځیان هم افغانستان ته ولېږل سي چې د تیر کال په نسبت به په دې هېواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4 برابره زیات سي، حال دا چې په عراق کې د ټولو پوځیانو شمیر 20,000 و. د نیوزویک د لیکنې په ادامه کې راغلي، خدا نه سنجول کېږي چې ولې د عسکرو د زیاتېدو پخوانیو اقداماتو کومه ګټه ونه کړه او اوس بیا د نورو عسکرو د لیږلو په اړه فکر کېږي. یو پوځي چارواکی جنرال سټینلی مکریسل چې د افغانستان په اړه یې زیاتې څېړنې کړې وایي، له دې حالت څخه د وتلو لپاره یوازنۍ لار زموږ په ستراتیژۍ کې د یوه عاجل تغییر راوستل دي. دا هغه لاره ده چې زموږ په نظر ورسره معامله کولای سو. زکریا لیکي، د جګړې د ښه درک لپاره چې امریکایي پوځیان ورباندې اخته دي، شته ده چې د نورستان ولایت د وایګل ولسوالۍ په واند کلي کې سوې جګړه یادسي چې امریکایي پوځیان د تیر میلادي کال د جولای پر 14 له زیاتو وسلوالو سره مخ شول. په دې کلي کې وسلوالو طالبانو د امریکایي پوځیانو اډه محاصره کړه. تر 2 ساعته جنګ وروسته 9 تنه امریکایي پوځیان ووژل سول. په لیکنې کې راغلي، له هغې ورځې چې مکریسل لواند څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو تکل وکړ، د واشنگټن پوست خبریال گریک جیفر یو کال وروسته له سیمې راپور جوړ کړی. د ولیکل وسلوالو طالبانو ته د یوې سیمې سپارل تر دې غوره دي چې په یوه وړه سیمه کې موږ میشت واوسو او وی ساتو. په دې وروستیو کې امریکایي قومندانانو له دغه ځای څخه 6 مایله لرې ولیدل چې د واند کلي د اوسیدونکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شول. دغه وسلوال د تیر کال د زیاتو بمي حملو مسؤلین وو. وسلوال طالبان کوشش کوي په دې لرې پرته سیمه کې خپل مرکزونه جوړ کړي. ناټو ځواکونه کولی سي په دوره‌ای شکل طالبان وځپي. په دې سیمه کې به د ټوریزم په وړاندې د مبارزې پروګرام چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایډن یې پلوي کوي شامل سي. د مقالې د لیکوال په باور، د عسکرو د زیاتېدو پلویان داسې برخورد کوي لکه دا چې د ریاضي کومه معامله وي او هیڅ تغییر پکې نسي راتلی. خو فرید زکریا لیکي، دا نظریه چې 40,000 عسکر دې د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې لپاره ولېږل سي معقول نظر نه دی. هغه لیکي، ډېر سخت قضاوتونه په مخ کې سته. دغه عسکر به څه کوي او د افغانستان څومره مساحت ته څومره عسکر ضروري دي؟ د لیکنې په حواله د هغه انتخاب دی چې ټام ریکس یې وړاندیز کړی چې د ټوریزم ضد پروګرامونو پر اساس په نفوس لرونکو سیمو کې عملي سي. مقاله زیاتوي، د دې پر ځای چې پر ځینو پروګرامونو تمرکز وسي، باید منځنۍ لاره غوره سي چې د حل عملي لاره وي. د زکریا د لیکنې په استناد که داسې یوه لار غوره هم سي او زیاتو عسکرو ته ضرورت وي، خو په افغانستان کې د میشتو 300 ائتلافي ځواکونو په موجودیت کې دغه پروګرام عملي کیدای سي. نوموړی په پای کې لیکي، اوباما باید دغو لارو چارو ته پام وکړي مخکې له دې چې بیړه وکړي او دا وښيي چې څومره زړور دی.
د نیوزویک د مجلې د تحلیلي مطلب مهمې برخې مو واورېدې چې د فرید زکریا په قلم په دې مجله کې خپره شوې وه. فرید زکریا په دې لیکنه کې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتژۍ په وړاندې د پرتو ستونزو په باب خپل نظر څرګند کړی و.
ازادي راډیو تاسې د دوم مرحله د انتخاباتو په اکله له ټولو تحولاتو خبروي.
مخکې له دې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم دور په اړه راپورونو، مطالبو او بحثونو ته مخه کړو، په هرات کې د ملي روغې جوړې له پروسې سره د طالبانو د یوې بلې ډلې د یوځای کېدو په اړه راپور لرو. پرون په دې ولایت کې د دې ولایت له پښتون زرغون ولسوالۍ څخه د طالبانو د یوه قومندان په مشرۍ یوه بله یولس کسیزه ډله له دولت سره یوځای شوه. د هرات د امنیي چارو قومندان وایي په تېرو دو اونیو کې له سلو زیات طالبان له دولت سره یوځای شوي او له نورو سره هم خبرې روانې دي. په دې اړه نور حال زموږ سیمه ییز خبریال شرف الدین ستانکزی په خپل راپور کې اوروي.
د غوسی په نوم د دولت مخالف وسلوال قومندان تیر مهال پښتون زرغونه گزاره ولسوالیو کې د دولت په خلاف وسلوال مقاومت کاوه. د دوشنبه په ورځ خپل یولس کسه وسلوالو ملګرو سره ملکی ژوند ته پراګرځېدو دولت سره یو ځای شو. د امنیت چارو قومندان جنرال اسمت الله علیزي په داسې مهال ازادي راډیو ته دغه خبرې وکړې چې تسلیم شوي طالبان حضور لره.
څنګه چې تاسو خبر یاست هغه ګروپونه چې د دولت مخالف قطب کې قرار درلوده نن هم دا غلری په دوام سره لسم ګروپ چې د غوسی ماموره باندې مشهور و د پښتون زرغون څخه و یولس نفره یولس مله سلاح سره د دولت سره یوځای شو. تر اوسه پورې موږ ته یو سلو نه نفره تسلیم شوي دي او یو سلو شپږ مله سلاح مختلف النوع موږ ته تسلیم شوی بې له هغه مهماتو چاودېدونکو موادو واسکاتو وارادی موټر څخه.
د امنیت چارو قومندان ویل گزاره ولسوالۍ کې د طالب قومندان غلام یحیی سیاوشانی تر وژلو وروسته یو سلو نه تنه پلویان د لس ګروپونو په ترکیب کې تسلیم، 15 تنه د دوه ایراني اتباعو په شمول ژوندي نیول شوي او تر 22 تنه پورې د جنایي عملیاتو په ترڅ کې لومړی پړاو د جګړې کې مړه شوی. همداراز قومندان غوسی ویل دولت سره دښمنی نه لري، سیمه کې د شخصي مشکلاتو او تربنې په اساس وسلې ترلاسه چولې وي.
بعضی گپایی که به زیر اواخر صورت گرفت با ولسوالی پشت درخون چند وقتی با کو بیدم یا گفش
دا یوهی ده شخصی امنیت پا غرازی وصلوال دلی جوره کرده و اوست چی سیمه که امنیت تینگ شو پا خپل رضا دولت سر ملگره شو او ده تاکنو میلی پروسه که با کمک وکری. د امنیت چارو قومندان د تسلیم شوي طالبانو د امنیت ساتلو ژمنه وکړه. ویې ویل څو محدودې ډلې لا هم د سیمې په تېښته غرونو کې پټې دي چې د ولسي مشرانو په منځګړیتوب په لنډ وخت کې دولت سره هغه وایي یوځای شي. د دغو ډلو مشران چشتي شریف ولسوالۍ کې ملا مصطفی، کوشک کونه ولسوالۍ کې د ملا رؤوف، رباط سنګي ولسوالۍ کې ملا سعدالدین او د ملا دستګیر په نوم یو وسله واله ډلې مشرې گزاره ولسوالۍ کې یاد کړی. ویل قومي مشرانو ته د هغوی د امنیت ډاډ ورکړی او د نه تسلیمېدو په صورت کې به نظامي چلند ورسره وشي.
د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات.
د ولسمشرۍ له کاندیدانو د ملاتړ د اعلانولو په ترڅ کې پرون په هرات ولایت کې د افغان ملت ګوند په سلګونو پلویانو په یوې غونډه کې د انتخاباتو په دوهم دور کې له حامد کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د دې ګوند سیمه ییزو مسؤلینو کرزی د ولسمشرۍ څوکۍ ته غوره شخص وباله. دې غونډې ته په هرات کې زموږ خبریال شرف الدین ستانکزی هم ورغلی و چې نور تفصیلې په دې راپور کې راوروي.
په غرب زون کې د افغان ملت ګوند صاحبي دفتر مشر محمد معروف فضلي ازادي راډیو ته ویل غونډه کې د هرات 15 ګونو ولسوالیو څخه د دوی د ګوند پلویانو حضور لاره د ولسمشرۍ دوهم پلاټاکنو کې د حامد کرزي ملاتړ اعلان کړ.
نو د افغان ملت ګوند په هرات کې د دوهم ځل لپاره چې دوهم پړاو ته انتخابات لاړه یو ځل بیا یو غونډه راوغوښتل چې په هغه کې 2000 کسانو شرکت کړی دی او د اوسني ولسمشر او د جمهوري ریاست ته نوماند ښاغلی حامد کرزي ملاتړ یې یو ځل بیا اعلان کړ. او هدف د دې غونډې همدا شی دی چې موږ خپل ملګرو او د ګوند غړو او دوستانو باندې غږ وکړ چې یو ځل بیا د صندوقونو ته د رایې ولاړ شي او ښاغلي حامد کرزي ته رایه ورکړي.
ونډه کې د اشتراک کوونکو شمیر کم نه کم 2000 تنه یاد شو. څو تنو خبریالانو سره په خبرو کې وویل د دولت د مخالفو وسله والو په تهدیدونو سربیره به په ټاکنو کې برخه واخلي.
زه فیض محمد احمدی وکیل د گزار د نوآباد موږ غونډه وروسته په دې حمایت رئیس صاحب دولت و اعلان کړي لکه څنګه چې موږ بل پلان رای ورکړی د دې په بیا مخام خارای ورکو څکه موږ دښمنانو خارجي او داخلي کې غواړي کنه غواړي موږ به رای کلس واره بیا رای موږ څنګه غواړو حاضر یو دا یو ځما خبره د ملت خبره کوم نه مندګي د خلکو خبره کوم ګډ ملت حاضر دي چې لس واره بیا څنګه غواړو ته کړل اوس په پج برج سره برج بیا حاضر یو
محمد داوود نورزی ان شاء الله هرمرو په انتخاباتو کې به شرکت کوم او رای به ورکوم چې په هر څه قیمت وسی خنوادګي خو څه کې هغه ولسته به زه اڅوم چې ان شاء الله رای ورکي دوهم پړ خو څه کې چې دریم پړوم سي ان شاء الله موږ به رای حاضر یو
دغه غوندی غونډه دی او پریکړلیک په خبرولو سره پایته ورسیده. په شفاف ټاکنو په تایید سره ټول پلویان د کرزی پلوی ته راوبلل. د افغان ملت غوند صحوی دفتر مشر پروستي برخه کې خلک ټاکنو ته وهڅ ور زیات کړه. غوند د هیواد ملي منافع او په اساس کرزی څخه ملاتړ اعلان کړی نه دا چې کوم سیاسي معامله به کړی وي.
پرون په کابل کې په یوه غونډه کې چې د مدني ټولنو یو شمیر غړو ځوانانو ښځو او مشرانو برخه اخیسته و د دوهم ځل انتخاباتو په اړه بحث او خبرې وشوې. یو شمیر ګډونوالو وویل چې دوهم ځل انتخابات باید ترسره نشي او د لوی جرګې دایرېدو ته د زمینه برابره او موقته اداره د دولت واک ترلاسه کړي. په غونډه کې په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد نوم هم واخیستل شو چې په وروستیو کې کابل ته تللی دی او وویل شول چې دی کولی شي د لوی جرګې په جوړولو کې ونډه واخلي، خو یو شمیر ګډون کوونکو بیا له دې طرحې سره مخالفت څرګند کړ. کابل از مګدی خبريال خان محمد سین پر راپور کوي.
د غونډې ګډونوالو ویل چې په هیواد کې د دوهم ځل انتخابات د هیواد دردونه نشي درمل کولای او خلاره ایدا ده چې دا انتخابات تر سره نشي او پر ځای د لوی جرګې جوړېدو ته زمينه برابر شي. تر څو پر راتلونکو سو میاشتو کې یو موقته اداره رامنځته او دولتي چارې پر مخ بوزي. د مدني ټولنې یو تن غړي او ویناوال تاوس وردګ وویل
هدف زموږ د جلسې دا دی چې دغه انتخابات وروسته وغورځول شي. په 15 ورځو کې اول امکان لري او دویم اقتصادي تاوانونه دي، دریم دغه جامعه دووري بل بحران طبيعي وخت چې په اول باندې هغه ونه کوي اعتماد ونه کوي په اول انتخابات کې، په دویم هغه یاره ورځ جنگ کوي کمیسیون غړي د ټول بدل شي بنانده نه سره جوړي د پوره دي چې یو الټرناتیو پیدا شي پاینده کې د وطن د نجات قاطر باندې وګوي چې انتخابات یو غرزي شوت یو موقتی اداره د رامنځته شي او د لوی جرګه راوغوري او د وطن د نجات ورکړي.
ویناوالو دا هم وویل په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو له پخواني سفیر ډاکټر زلمی خلیلزاد څخه هیله کوي چې د هیواد په دغو حساسو شرایطو کې د رامنځته او د راتلونکي لوی جرګې په جوړېدو کې دی له افغانانو سره مرسته وکړي. خو د ویناوالو له دغې غوښتنې سره د غونډې یو شمیر ګډونوالو مخالفت وښود. خلیلزاد د دې کار وړ ونه باله او د انتخاباتو د ترسره کېدو دوهم پړاو یې غوره وباله. د غونډې ګډون کوونکی سید بلال احمد فاطمی وویل
ډاکټر زلمی خلیلزاد د افغانستان د مشکلاتو د حل سره نشي کېدلای. دا تیر ځلی چې د انتخاباتو نه تیر شو سر د تابعیت د وجې تیر شو، په هغه وخت کې باید راغلی وي کچا وړلو کبایلله. دا ضروری نه ده چې انسان په هر میدان کې میدان وګټي، مګر مجادله مبارزه سیاسي باید وشي. که چیرته موږ د 14 تاریخ نن دا په تاوی غورځو ښکاره خبر ده چې دا فوجیمی کې نشي کېدای. دا بزی د ثورو د جوزا میاشته، آیا د ملت به د واته میاشته د تذبذب په حالت کې ژوند کوي؟ موږ تاسو باید خپل تصمیم ونیسو او په 14 د اقرب خپل رای هغه انسان ته چې پر حق غنو شته دوه کسه دي په دوه کې به یو انتخابو.
په دې هیواد کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ انتخابات د روان کال د اسد د میاشتې په 9 نیټه ترسره شول چې حامد کرزی پکې په لومړۍ درجه او ډاکټر عبدالله عبدالله پکې په دوهمه درجه کې راغلل. خو کاندیدانو شکایت درلود چې په رایو کې درغلی شوی دی. د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون له یو لړ څېړنو وروسته اعلان کړ چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او باید د حامد کرزی او عبدالله عبدالله ترمنځ انتخابات د دوهم ځل لپاره د عقرب په 14 ترسره شي. له دې پریکړې سره په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر هم موافقه کړې ده.
خلک د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه څه وایي؟ د څو تنو البته د جنوبي ولایتونو د څو تنو اوسیدونکو نظرونه به په دې اړه په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
باید قندهار شهریان د افغانستان تر راتلونکي ولسمشرۍ ټاکنو کې باید پوره ونډه واخلي او دغه خپل د واک نه چې قانون ورکړی دی دغه نه استفاده وکړي. کمپاینونه باید لکه چې د افغانستان په نور ولایتو کې کیږي او رسم شران ځان کې ټول دي د ریاست جمهوریت لپاره بعد دوی خپل خاتمه شي بیان کی سیاسي پروګرام لري اقتصادي پروګرام لري خلکو د بیان کی څو خلک د دوی په لاسون کې هدف باندې پوښي
دا چې په شمالي ولایتونو مزار کابل یعنی خپل مرکز کې جلال آباد کې دلته دغه تبلیغاتي کمپاینونه د ارکاندیدا پر مخ ځي او دلته په جنوبي غرب او ځکه د دې یوازنۍ علت دا دی چې په جنوبي غرب او ځکه د امنیت نشتون دی دلته امنیت نشته که چیرې د یو کاندید انتخاباتي کمپاین پر مخ بیول کیږي یعنی که سړی فکر وکړي په سل کې 50 د احتمال ستا چې هغه نفر چې د کمپاین مخته بیایي هغه به د دولت مخالفانو لخوا یا په طریقه نه یو طریقه باندې هغه څه کیږي د منځه څخه ځي یعنی دغه موضوع اساسي لامل دا چې دلته انتخاباتي کمپاین پر مخ بیول کیږي یا خلک دې ته لاسرسي نه سوی پیدا کولی چې زه کم کاندید ترای ورکم د کم کاندید پکړونه چې د پاینده کې څه پلان لري یو کاندید د پاینده کې غواړي چې څه وکړي د ملت لپاره یعنی ملت خپل پکړونه باندې د خبر کې یو ځنې علت دا چې دلته امنیت نشته د کم کاندید نه پرچ راځي یا دلته هغه خپل کمپاین پر مخ بیا دغه لپاره شرایط نه دي برابر چې هغه خپل تبلیغاتي کمپاین پر مخ بوس
کندهار کې امنیت هیڅ وجود نه لري خصوصا پښتني علاقه ټوله او په نور ولایتو کې څه ناڅه امنیتونه شته په کې د کمپاین سرګرمیانې شته په کندهار کې په الحال دا شان وجود نه لري او بعضې د کندهار اوسیدونکي چې په دې کمپاین باندې پوهیږي نه چې په کوم اندازه باندې کمپاین وسی او په څه شکل او عوام ته دا وبری شوي چې په کندهار عوام په څه شکل خپل د ولسمشر وټاکي او هغه په څه شکل ودی عوام ته خپل کامیابی هیلتونه بیان کړي چې موږ د کندهار د عوامو لپاره کوم خدمتونه کولای شو کوم سلطنه یا بنیادی وي او کوم سیمایي هغه وجود نه لري اوس بای چې په عوامو ته داسې یو شی په اشکال سره وبري شوی چې هغه عوامو څخه تسلی وسی چې موږ د لپاره کوم کاندید ښه خدمت کوي بنیادی سلطنه موږ ته څوک راکولای شي لکه امنیت لکه سړک لکه برق لکه اوبه او د عوامو لپاره کار مهم دی چې په کندهار ولایت کې هیڅ کار نشته او عوام ته د کار او د روزګار هیڅ گنجائش نشته خصوصا د تعلیم په وجه هم
د ولسمشری د انتخاباتو د دوهم دور په اړه مو د جنوبي ولایتونو د څو تنو اوسیدونکو نظریات له ازادي راډیو واوریده د کابل چاپی خبرونه هم د غرض د افغانستان د انتخاباتو او د غرض د انتخاباتو د امنیت ساتنې پر مسایلو ډیر لیکنې چاپ کړې دي په کابل کې زموږ همکاري د نننیو غنو مطالب لوستي او مهمه برخه اوروي
د ویسا ورځپاڼې د خپلې دیګانې په سر مقاله کې د ډاکټر عبدالله پر هغو غوښتنو تبصره کړې چې ویلي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د له وظیفې ګوښه شي او د یو شمېر دولتي چارواکو وظیفه دې وځنډول شي. سر مقاله لیکونکي پوښتنه کړې چې آیا ډاکټر عبدالله کاټکیچ غواړي یا د تیښتې لار لټوي. ورځپاڼې همداراز د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي د ډاکټر عبدالله شرایط قانونی اړخ نه لدی. د ویسا ورځپاڼې په بل مطلب کې په هیواد کې د بې سرپناهۍ ستونزې هم څېړلې او د دې ستونزې د اوارې غوښتنه یې کړې ده. دانیس دولتي ورځپاڼې بیا د ډاکټر عبدالله د غوښتنو په اړه د جمهور رئیس کرزي ځواب خپور کړی او له حامد کرزي څخه په نقلې لیکلي چې په دولت کې پراخه بدلونونه به د هیواد په خیر نه وي. ورځپاڼې په بل مطلب کې په دې وروستیو کې مظاهرې څېړلي او لیکلي چې دا نوې اجنډا له ولسي عواطفو سره د لوبو په نیت ترسره کیږي. دانیس ورځپاڼې د انتخاباتو په اړه د یو شمېر کارپوهانو څرګندونې هم خپرې کړې او لیکلي چې د بهرنیانو له لورې د رایې ورکونې د ځینو مرکزونو تړل د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. د ارمان ملي ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې ویلي چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا له وظیفې د 200 کارکوونکو ګوښه کېده کوم مشکل نه حلوي ځکه چې د هغوی د ګوښه کېدو او د نویو کسانو د ګمارلو لپاره کوم میکانیزم نشته. ورځپاڼې په بل مطلب کې د افغانستان اوسنی وضعیت سیاسي اضطراب ګڼلی او لیکلي چې په دې ورځو کې د سیاسي شطرنج بازیو بازار ګرم دی. ورځپاڼې په بل مطلب کې په لرې پراته ولایت غور کې د بیا رغونې پر چارو او له هغې سره د پولا د هیواد پر مرستو رڼا اچولې ده. دا شته سب ورځپاڼې بیا د انتخاباتو د دوهم دور په اړه لیکلي چې هیڅ لاره بې له دې چې د انتخاباتو دوهم دور ترسره شي نشته. د دې مطلب لیکونکي ټینګار کړی چې د انتخاباتو د لومړي دور د درغلۍ د منفي اغیزو لپاره د دوهم دور جوړېده ضرور دي. ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو د امنیتي ستراتیژۍ په اړه یو مطلب کې د دې ستراتیژۍ څرنګوالی بیان کړی دی. د اسلام هیواد دولتي ورځپاڼو هم د هیواد پر سیاسي او نور اړخونو مطالب لیکلی دي. هیواد په خپل نننۍ سرمقاله کې لیکلی چې د رای ورکونې د یو شمېر مرکزونو تړل کېدل د تقلب مخه نه نیسي، خو اصلاح یو ځل بیا په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون ټینګار کړی او لیکلی چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ملي مسؤلیت دی. د رای نجات ورځپاڼې د جمهور رئیس کرزي د هغو نویو څرګندونو په اړه مطلب خپور کړی چې د لویدیځو هیوادونو په اړه یې کړي دي. ورځپاڼې په دغه مطلب کې له ښاغلي کرزي څخه په نقل لیکلي چې آیا لویدیځ د افغانستان لپاره د اعتماد وړ شریک دی. د رای نجات ورځپاڼې په بل مطلب کې په افغانستان کې د زلمی خلیلزاد پر رول تبصره کړې او په کابل کې د تیرې ورځې د غونډې په اکلی لیکلي چې خلیلزاد له خوړو اوبو کبان نیسي. دا په کابل کې د نننیو خبرو شو ورځپاڼو د سرمقالو او مطالبو غټ ټکی.
له حمید عثمان نه مننه. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو چې څو شېبې وروسته به یې خبره کړو، خو اوس فرشته جلال زی ته ور ورکوو چې د سات د مهمو خبرونو سر ټکی واوروي.
جمهور رئیس حامد کرزی له دندې څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس عزیز الله لودین او د افغانستان د حکومت د دریو وزیرانو د وظیفو د تعلیق لپاره د خپل سیال ډاکټر عبدالله غوښتنه رد کړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړ چې وایي د دې کمیسیون مشر عزیز الله لودین ویلي چې په دوهم دور انتخاباتو کې به بیا هم جمهور رئیس حامد کرزی ګټونکی وي. د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان چې غوثي نومیږي له خپلو یوولسو نورو ملګرو سره دولت ته تسلیم شو. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تېره ورځ د عبدالله په نوم د طالبانو دوی مشهور قومندان په ګډون درې وسلوال وژلي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو لستنه غړي چې په غیر قانوني ډول په سرحد د اوشتو په تور نیول سوي وو خوشي سول. د سیمې لپاره د امریکایي قواوو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټرویس د افغانستان او سیمې د مسایلو په اړه پرون د تاجکستان له جمهور رئیس سره خبرې وکړې. او عراق یو اربیا د ملګرو ملتونو له سازمانه غوښتنه کړې چې د بغداد د چارواکو له ادعا سره سم په دغه هیواد کې له روان تشدد د بهرنیانو د ملاتړ په اړه تحقیقات وسي.
وړاندې خبرونه کې اوري چې پاکستاني چارواکي وایي چې هغه یو لستنه ایرانیان به تخشي کړي چې پرون د هیواد په غیر قانوني توګه ننوتی وو او ننوتو سره سم نیول شوی وو. د غرض خبرونه په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره اونیس ام پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې له مهاجرینو سره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یو این ایچ سی آر وایي له هغو یو شمېر کورنیو سره چې په دې وروستیو کې په باجوړ او نورو سیمو کې د بې امنیتیو په خاطر د افغانستان د کونړ ولایت بې ځایه شوي دي د مرستو ځانګړي پروګرامونه پیل کړي. دا چې څه ډول پروګرامونه دا پوښتنه فرشته جلال زی په کابل کې د دې ادارې له ویان نادر فرهاد څخه کړې ده. ښاغلی فرهاد په ځواب کې وایي
څنګه چې تاسو ته معلومه ده ځینې کورنۍ په دې وروستیو کې کونړ ته راغلې ده او دې خلک هم پکې پاکستانیان دي او هم افغانان دي. یو نچار خپل کوښښونه کوي چې سره د دولت او ځینې نور مؤسسات خیریه مؤسسات سره د خلکو سره د لپاره مرستې وکړي او دا همدا اوس د یو نچار تیمونه او د دولت تیمونه په ساحه کې دي او موږ په دې هڅه کې یو چې تر څو پیدا وکړو چې څونه کورنۍ دي او څه ضرورتونه غوړي لري. موږ تر اوسه پورې تقریبا څلوېښت کورنۍ ته مرستم کړې ده او کوشش هم کوو چې نور مرستم به وکړو د خلکو سره.
دغه مشکل د افغانو بې ځایه سویو او د افغانو مهاجرو چې بیرته راستنیږي له دوی سره ستاسو د مرستو په پروګرامونو څومره اغیز کولای شي؟
خامخا تاثیرات لري، خو اوس کې دونه زیاته شمیره نه دي، تقریبا څلوېښت کورنۍ دي او دې لپاره مونږ کولای شو چې مرستې وکړو. منفی تاثیرات د مونږ په پروګرامونو کې همدا اوس نه لري، خو که چیرته د دې شمیر زیات شي خو خامخا لږ ستونزې بیا پیدا شي. خو مونږ په دې هڅه کې یو چې وکولای شو یو دولت نورو خیری مؤسسات سره یو ځای کړي بې ځایه سوی خلک لپاره مرستې وکړو تر څو چې مونږ کولای شو هغه مرستې مونږ به کوو انشاءالله.
فرهاد صاحب، تاسو خبر یاست چې په میرامشا کې د وضعیت د خرابوالي په خاطر هم زیات شمېر کورنۍ خوست او نورو شاوخوا ولایتونو ته به ځای سوي دي. دوی په اړه کیسه معلومات څه دي؟ دوی سره مو څومره مرستې کړي؟
خو ځینې کورنۍ هم راغلي وو خوست او پکتیکا ولایتونو هم ده. خو په دې ولایتونو کې دیونه چیار دفتر په ګردیز کې سره د دولت سره یو ځای مونږه او ځینې نور مؤسسات سره یو ځای ځینې کورنۍ دپاره مرستې او کومکونه بشري کومکونه کړی یو. او د دې روسي جګړې امنیتي ستونزه چې په میلانشا کې پېښ شوې ده، خو داسې دقیق معلومات نه لرو مونږ چې څو کسان هم یا څو کورنۍ افغانستان دننه ته راغلې ده. خو مونږ د یونیسیار دفتر فعال دي په ګردیز کې، دولت سره یو ځای کار کوي که چېرته مونږ په دې پوه شوې چې خلک پکتیا یا پکتیکا ولایتونو ته راغلي دي، خو هغوی سره به خامخا به مرستې کوو. او مونږ یو په افغانستان کې چې دې خلک سره به مرستې وکړو، خو ځینې مشکلات شته، امنیتي مشکلات ستونزې ډېر دي په ځینو ولایتونو کې ځکه چې د کونړ او پکتیکا او پکتیا. خو سره د دې مشکلات سره یو ځای مونږ خپل کوششونه کوو چې د بې ځایه خلکو لپاره هم مرستې وکړو.
په کابل کې مهاجرینو سره د ملګرو ملتونو د مرستې د ادارې یا یو این سی آر ویاند نادر فرهادو چې په کونړ ولایت کې د میشتو باجوړیانو او د پاکستان د نورو سیمو د بې ځایه شوو مهاجرینو سره د مرستو د خپلو مرستو په باب څرګندونې کولې. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کې په جنوبي وزیرستان کې د سختدریزو په وړاندې د پاکستان د پوځي عملیاتو په ترڅ کې هم په لسګونو زره خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي او نورو سیمو ته انکړه شوي دي. بیا هم پاکستان کې تم کیږو. پاکستاني سرحدي ملیشو ایران پولیس ته نږدې څه باندې لس تنه ایراني مامورین چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواک کړي ښودل شوي وو، هیواد ته د غیر قانوني ننوتو په جرم توقیف کړي وو، خو وروستي راپورونه وایي چې دغه کسان بیرته خوشې کړی شوي دي. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور لري.
د دوشنبه په ورځ ماسپښین مهال پاکستانی ملیشیا او د ایران سرحد ته نږدې په مشکل سیمه کې یو لستانه ایرانی اتباع په غیر قانوني توګه پاکستان ته دراوښتو په تور ونیول، چې د لومړنیو تحقیقاتو لمخې په اړه ویل کېدل چې دغه کسان د پاسداران انقلاب پوځي ډلې مامورین دي. د ایران سرحد ته نږدې مشکل سیمه له کوټې څخه شاوخوا 1500 کیلومتره فاصله لري. د ترلاسه شویو معلوماتو لمخې دغه یو لستانه ایرانیان د دوشنبه په ورځ په دوو موټرو کې سپاره وو او له ایران څخه پرته له قانوني اسنادو د پاکستان په خاورو کې 2 کیلومتره سفر راکړی او چې د ملیشا ځواکونو یو پوسټ ونیول او د چیرونو او پلټونو لپاره په مشکل سیمه کې د ملیشا ځواکونو یو کمپ ته انتقال کړل. د سې شنبه په سهار وختي د ملیشا ځواکونو ویاند مرتضی بیگ ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان تر تحقیقات وروسته بیرته خوشی کړی دي. موږ د شپې له دوی څخه لومړني تحقیقات بشپړ کړل او دوی بے ګناه ثابت شول چې بیا مو بیرته ایراني چارواکو ته وسپارل. دغه کسان د پاسداران انقلاب کسان نه وو، بلکې د ایران عادي خلک وو. د دغه یولسو ایراني اتباعو تر نیولو وروسته داسې خبرونه هم ورکړل شول چې له دوی سره وسله هم نیول شوې ده. خو د ملیشا ځواکونو ویاند مرتضی بیگ دا خبره رد کړه او ویل چې سره له دې چې دغه کسان غیر قانوني پاکستان ته راوښتي دي، خو چې څه مور سره ترلاسه نه کړل نو له ایران سره د سرحدي تړون له مخې مو بیرته خوشې کړل. دا یو سرحدي تړون دی چې څوک په غلطۍ سره د سرحد یوې بلې خوا ته واوړي او بیا پرته له محاکمې خوشې کېږي. زموږ خلک هم چې په غلطۍ سره ایران ته ور واوړي هغوی یې بیرته خوشې کوي. د ایران د پاسداران انقلاب یو مشر برید جنرال شریف هم خبري رسنیو ته ویلي چې دغه یو لستانه د پاسداران انقلاب مامورین نه، بلکې د ایران عادي کسان دي. دا په داسې حال کې ده چې اته ورځې وړاندې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې په یو خونړي برید کې د ایران د پاسداران انقلاب د 15 لوړ رتبه قومندانانو په شمول تر 30 زیات کسان ووژل شول چې پړای د جندولا په نامه وسلوالې ډلې پر غاړه واخیسته. ایران تور لګاوه چې ګواکې د جندولا ډلې مشر عبدالمالک ریکی دا حمله د پاکستان د بلوچستان په سیمو کې چې له ایران سره سرحد لري تنظیم کړی وه، او دې ته په پام سره د اکتوبر پر 19 نیټه له بلوچستان سره خپل ګډ سرحد هم چې څه د پاسه 200 کیلومتر مساحت لري د هر ډول تګ راتګ لپاره وتاړه. خو پاکستان د ایران دا دعوی رد کړې او پاکستان ته راغلي د ایران د کورونایو چارو وزیر ته یې د هر ډول مرستې ژمنه ورکړه.
و امریدل چې پاکستانی چارواکو ویلي چې هغه یولس تنه ایرانیان یې بیرته خوشې کړي چې پرون ایران سرحد ته نږدې پاکستانی ملیشو نیولی وو او داسې ویل شوي وو چې دوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواک غړي دي. دا پیښه اته ورځې وروسته له هغه رامنځته کیږي چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې په یوې ځان وژونکې حمله کې د سپای پاسداران انقلاب د شپږو قمندانانو په ګډون 240 تنه ووژل شو. له دې پیښې مسؤلیت د ایران سنی ډلې جندالله په غاړه اخیستی. د ایران په پاکستان تور لګولی چې د دې ډلې فعالین له خاورې په ایران کې تخریبي اعمال ترسره کوي. ایران له پاکستان غوښتي وو چې د دې ډلې مشر او نور لوړ پوړي غړي دي ورسپاري، خو پاکستان له دې انکار کوي چې د دې ډلې مشر دی په پاکستان کې میشت وي. او سم رزو د افغانستان په اړه نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کوو. ډیرو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو او د غرض د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه لیکنې چاپ کړي دي. سلیم محمد صالح دا لیکنې لوستي او مهمې برخې راوړوي.
کرسچن ساينس مانیټور په خپل وروستۍ غڼه کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه د عبدالله څوک دی تر سرلیک لاندې یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلی ډاکټر عبدالله د تیر یکشنبه په ورځ له سی ان ان ټلویزیوني شبکې سره په خپل مرکه کې وویل د هغو درغلیو د مخنیوي لپاره چې د اسد د نهویشتمې په انتخاباتو کې وسول باید کرزی زیاتې تقاضاوې او غوښتنې ومني. عبدالله وویل تر هغو چې خلکو ته د عادلانه او شفاف انتخاباتو اطمینان نه وي ورکړی افغانانو ته به زحمت ورنکړي. ورځپاڼې لیکي عبدالله د یو متحد د پیدا کولو په تمه د واشنگټن له شک او تردید څخه استفاده کوي. دغه شکونه د کرزی پور حکومت موجود دي. عبدالله وویل کرزی باید خلکو ته د انتخابات خپلواک کمیسن له بې طرفۍ ډاډ ورکړي او د رای ورکولو مشکوک مرکزونه دي وتړي. د ورځپاڼې په حواله دا هغه غوښتنې دي چې امریکا به یې هم ملاتړ کوي. کرسچن ساينس مانیټور لیکي عبدالله له داسې معاملګرانو څخه نه دی چې قدرت ته د رسیدو لپاره له کرزی څخه د یوې شی معاملې په تمه وي، نه یې هم وسلول پلویان دا غواړي چې دته کوم تهدید جوړ کړي. ورځپاڼې لیکي عبدالله د افغانستان په سیاست کې یو ډول پیچلی او ځانګړی شخصیت لري. د ورځپاڼې په استناد له یوې خوا د عبدالله تیر وخت دی له جنګ سالارانو راپیژني چې د 1990 میلادي کال په لومړیو کې دوی په کابل کې جګړې پیل کړې. په جنګي جرمونو او د زرګونو کسانو په وژنو تورن دي. دوی کابل هم په کنډوالو بدل کړ. ورځپاڼې زیاتوي په 2008 میلادي کال کې چې کله نړیوالې ټولنې یو لایحه رات کړه د دې لایحې له مخې د جنګ سالارانو پخوانی جرمونه بخښل کېدل. عبدالله په دې وخت کې د خپلو پلویانو ملاتړ ترلاسه کړ. خو ورځپاڼه زیاتوي عبدالله د یو مجاهد په پرتله تر ډیره یو ټیکنوکرات دی. کرسچن ساينس مانیټور د لیکنې په دوام زیاتوي عبدالله د خپل ژوند په بیه هم هر څه پر خپلو کمپاینونو لګوي. د زیاتو کارپوهانو په باور په انتخاباتو کې یې د بری چانس کم دی. د ورځپاڼې په حواله عبدالله له څو اړخونو څخه غواړي د افغانستان د اوباما په څیر وي، هغه څه بدل کړي چې په تیرو اتو کلونو کې ترسره سوي او له کرزی څخه د خلکو د نارضایتۍ سبب سوي دي. دغه راز واشنگټن ټایمز ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې یو لیکنه خپره کړې. امریکایي سرتیري هیله مند دي چې قرباني به یې په اوبو نه لوحې کیږي. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسې حال کې چې د اوباما اداره افغانستان ته د لسګونو زرو عسکرو پر لیږلو غور کوي او افغانان د دویم پړاو انتخاباتو ته تیاری نیسي. په دې هیواد کې ځینې میشت امریکایي عسکر تشویش لري چې د دوی ماموریت په امریکا کې د میشت خلکو ملاتړ له لاسه ورکړي. د دوی او د دوی د ملګرو قرباني په اوبو لاهو سوي ده. په دې لیکنه کې د یوې 28 کلنې ضابطې کوبل له قوله لیکل سوي د را روانې اګست میاشتې په رارسېدو سره 1.5 میاشتې کېږي چې له خپل 15 کلن زوی څخه لرې ده او په افغانستان او عراق کې پوځي ماموریت کوي. هغې ویلي دي د ماموریت په پوره کېدو سره به افغانستان پرېږدي. د هغې په وینا په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو قدر نه کېږي. هغې واشنگټن ټایمز ته ویلي دي اکثرو امریکایانو دا هیره کړې چې افغانستان ته ولې راغلي دي.
قدر من اوریدونکو تر دې دمه مو له ملتیا مننه او اوسم د دې د خزر لپاره د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام خپرېدو ته چمتو دي.
مشکل دغه دی چې جونې مکتب ته نه پېښېږي چې
اعتبار لودو چې زب د
خبرې دي شي وي غټول اوس معنی قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه.
د نیما نړۍ د خبرونې عزتمنو اوریدونکو
په سلامونو مهر کلی کوم. په روانه خبرونه کې مو دغه مطالب تاسو برابر کړی دي. په سر کې د خزلو یو روزنیز مرکز زموږ چمتو کړی ریپورت اوري.
اکثرا دغه ترنمو د نمونه د پروپوزل لیکنه ریپورت لیکنه.
بیا په قندهار ولایت تلاټو او دغه ولایت د خزلو ستونزو په مخابر کړو.
ورځ په ورځ زړه کیږي، یو سالندې مکیږي، وژې مخوږیږي. نو څخه چې دغه چلمه دی کڅم.
د دغه خبرونه تر پای لم سره مالوسی. په افغانستان کې چې د نارینه ول لپاره د کار کولو فرصتونه لږ دي، نو د خزینه ول لپاره خو په نشته حساب دي. په دغه هیواد کې دولت داسې کوم پروګرام نه لري چې د حق لمخې خزو ته بوختیا او د ګټې وټې لارې چارې برابرې کړي. له بل خواشته دودونه او رواجونه هم داسې دي چې میرمنې نشي کولی په خلاص مټ او ډاډه زړه له کوره بهر راووزي او حد اقل د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره هلې ځلې وکړي. په همدې حالت کې ځینې غیر دولتي موسسې شته چې ښځو ته د بوختیاو د فرصتونو په رامنځته کولو او د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې او همداشان د دوی د وړتیاو او ظرفیتونو د لوړولو لپاره کار کوي. او یک یوه همداسې موسسه ده. د دغه غیر دولتي موسسې ورزونکې ماریا دلیری مو د دغه موسسې د کارونو په باب پوښتلې ده.
نوبلای مونږ ټول ترنمونه د کاونټرپارټس خاخلو چې یو انټرنیشنل موسسه ده. بیا مونږ دغه ترنمونه مدني موسسو نهادونه ته رسو. هغه ترنمونه چې مونږ هغه ته رسو تقریبا شل نور ارګانونه دي چې مونږ هغه ته ترنمونه رسو. اکثرا دغه ترنمونه د نمونه د پروپوزل لیکنه ریپورت لیکنه ادوکاسی او دادخواهی او د طولانه د مشکلات د حل لاره. یواز از مونگ فعالیتونه ده نهادی طولانه مدن نپاره نده، بلکه مونگ ده خپل استاف ده پاره کارمندون ده پاره هم ترننگ لارو او ده خپل نور پروژو لکه مونگ پروژه نور پروژو نلارو بهیرات، مزار، فاریاب، وردک، بیسود ده اغای کارمندون ده پاره هم مونگ ترننگ نیستو ده اغای ده ظرفیت سازی پاره په میاشت یو وار ترننګ را نیستم. د هغه شسو چې په بند کې دی هم بعضې صحي موضوعات هغوی ته از ترننګ را نیستم.
خیاطي داسې یو کار دی چې له پخوا راهیسې زیاتره میرمنې پرې بوختې دي او د هغو په وینا دغه کار د دوی په مزاج برابر او له وس سره سم هم دی. د ویک موسسې یو کار دا دی چې په همدې برخه کې بېوزلو، بېوسو او بې سرپناه میرمنو ته روزنه ورکوي او د دوی تولیداتو ته په هیواد کې دننه او له هیواده بهر بازار پیدا کوي. د دغه موسسې د خیاطۍ و استاده مریم هاشمی له نورو معلوماتو سره.
اصلا دا پنجابی کمیسون دی او پرتوگا و صادر او طول مکمل جوړه ده چې دا تکای دلته په بازار هم بازار که پیدا کیگی او سنده هم پیدا کیگی. دا خزه چې زمونږ سره شاگردان دی دلته د خیاطۍ درس لولي او په کور کې سوزندوزی کارونه کوي. دوی بیا دا تکی اخلي په خپل او تکی تارونه مخلی. اصلا منگا و سره کمک کهو او بیا دا جوری چی دوی گندی بیرته منگا را رو پو درکشن که در زونه گندو او بیرته پا بازار که پا جیق قیمت بندی اغا دکان که چی منگا را رو تای خرچهو. دوی کارونه از ده و مصد دوی بازار ندارد پا کور که دو تا چا کار نوار بود وز زمان دفتر دمره سهولت دوی تا پیدا کرده چی دوی چی دا کارونه کهی منګه د دوی کارونه بیت دوی نه اخلو یا منګه اجره ورته ورکو. د دوی کارونه تل زموږ دکان کې خرڅيږي منګه د بار نه اخلو د دوی نه اخلو. یعنی وخت دی ډیر ستونزې درلو دي خو ستونزې نسبتا کم شوې دي. او زما سره په خپل چې هغه شاګردان چې زما په صنف کې زما سره دي دوه شپې تک ساندې ما سره.
هغه خزه چې د غلطه په خیاطۍ او نورو لاسي کارونو بوخت دي ل خپل کار نه خوشاله ښکاري او هیله کوي چې د دوی لپاره د کار کولو نور داسې شرایط هم برابر شي. د همدې موسسې د خیاطۍ د برخې و شاګرده نفیسه په دې باب غږیږي چې تر اوسه یې څه څه زده کړي دي.
خیاطۍ مې مخکې هم زده وه خو اوس په دې کورس کې مې ډېر شیان زده کړل. برشکاري، خامک مې څو قسمه زده کړل، نور مې هم ډېر شیان زده کړل. دا کورس ډېر ښه ده د موږ لپاره. ډېر زیات شیان هم ورکې زده کړل. اوس سمه خیاطۍ هر شی کولی شو.
ښځې د شمېر په لحاظ د ټولنې نیمه برخه جوړوي. د کارپوهانو په وینا کې د هر هیواد د نفوسو نیمایي برخه بیکاره، نورو ته محتاجه او غیر فعاله پاتې شي، دا به د هغه هیواد د پرمختګ او ترقۍ په لور اخیستونکي ګامونه کمزوري او ټکنی کړي. ځکه خو پکار ده چې د افغانستان دولت او ټولې مرستندویه ادارې او موسسې هڅه وکړي چې د دغه هیواد ښځو ته د دوی د اوسېدا په سیمو کې او د دوی له وسه او وړتیاو سره سم د کارونو او بوختیاو فرصتونه برابر کړي، څو دوی وکولی شي چې له یوې خوا پر ځان ډاډه او متکي واوسي او له بله پلوه د ټولنې په پرمختګ کې خپله ونډه واخلي.
د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نوي متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نوي متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
په دې وروستي کې شمیرې ښیي چې په کندهار کې پر مخ درتوګو د روغتون مېرمنو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. څېړونکي په دې باور دي چې په کورنیو کې له ښځو سره د نارینه وو بد چلند، کورنۍ تاوتریخوالی، فقر، ناامني او بېباوري هغه ستونزې دي چې په ټولنه کې د معتادو ښځو د شمیر د زیاتېدو علتونه جوړوي. د کندهار ولایت یوه اوسېدونکې مېرمن ګلبخته مو په دې باور پوښتلې چې ولې نشه کوي.
هغه عمل موږ په کندهار کې پسار سره کې بمباري هر شی شهیدان، یو ورور مې شهید شو، پلار مې شهید شو، بل ورور مې درې کشته زخمی شو، بل ورور مې زخمی شو، خپلوان نه و ګرده په پاکستان کې دنه پستنګیه مې دغه چلم شروع.
اول ځل دې کوم ځینه که چا درته راوړه د چلم؟
خپل مور مې څکول، زور سر مور خو می ته پخوانه شده و چله میت کول پر ما چه بم نپستنگی را علی ما برفت کن چه هم زور را بنده و که دو دوت کول بلا خلاص.
چه تکلیف در تانه ده پیدا کردی چله مو؟
ورز پا ورز زرکی رو یو سالندیت میکیری و ریم خوریری نو سخه چه ده دقا چله مده کچنگ
چو کلکی گی چه دقا مل کهی؟
یوش پرس کلکیش
خای په خاص ډول د کندهار په ولایت کې د معتادو ښځو د زیاتېدا علتونه ډیر او تر نورو بیل وی. خو په کندهار کې د ښځو د حقونو یو فعال میرمن شاهده حسین بیا په خپل اند دې کار علتونه داسې بیانوي.
اول به مشتاسو ګورو چې څومره ډیر کرل کیږي، کرهانه ډیره ده، یعنی موږ اورو وای سش کال به دغه ملک کومک وسی چې به دا کرهانه به ونسی، ولې کال تر بل کال کرهانه ډیره سی نور پسې کرل کیږي. نو دلته خو شزی مړونه د لاس ور کړی دي، زمانه د لاس ور کړی دي، وړونو پلرونه د لاس ور کړی دي، حقوقي مسایل اتنه څړل کیږي، حق او حقدار ته د شزی د حقوق پیسې کې خو هیڅ هم نسته، دا به تش په نامه خبرې هیڅ هم نسته. نو ولې شزی په نشي توګه تنسی د ډیر پریشانی د ډیر جګرخونی څخه څخه مراجعه کوي، څوک تابلیټوته، څوک پچکاریته، څوک پودرته.
په مخدره توکو د احتیاط زیاتیدا په افغان کورنیو کې یو نوی پدیده ده چې ښایي په افغانستان کې د جنگ د کلونو همزولې او یا د همدی اوګدی غمیزي د دوام زیږندوي، چې په کار د دولتي ادارې او په خاص ډول د ښځو چارو وزارت ولایتي ریاستونه په دغه برخه کې ډیر کارونه وکړي. خو له بده مرغه په کندهار کې د ښځو چارو د ریاست دغه ډول هڅې ډیرې نه احساسېږي. د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس رڼا ترین مو پوښتلې چې دوی تر اوسه په دغه برخه کې د معتادو ښځو لپاره کوم کارونه کړي دي.
موږ په خپل د کندهار په ولایت کې په خپل د ښځو چارو په ریاست کې د درملنې لپاره د دار از مېرمنو کم څه نه لرو، فقط موږ چې ورته لرو هغه کله نا کله د حرفوي زده کړو پروګرامونه وي چې دغه مېرمنې زموږ سره دلته زده کړه کوي، تر څو دوی بېرته د عادي ښځو په څېر خپلې ټولنې ته ور وګرځېږي. لیکن د کندهار په ولایت کې د ودان افغانستان په نامه یو کلینیک شته چې هغه کلینیک د مېرمنو تداوی د دوی په کور کې کوي، او دغه کلینیک لا تر دمه پورې په پوره توګه نه دی توانېدلی چې د مېرمنو لپاره بستر ولري او دلته هغه څه چې لازمه ده ورته صحیح پرسونل ولري. صحیح مراکز د کندهار په ولایت کې د داسې مېرمنو لپاره چې هغه معتاد وي نشته، بدون د ودان افغانستان څخه د ښځو چارو ریاست په خپل چوکاټ کې خاص توانایی د بودیجې له خوا څخه نه لري او همیشه موږ محتاج ده او محتاجه ده هغه کسانو چې هغوی دی ډونر دي موږ یو او د حقوقو څخه موږ همیشه مرسته غوښته ده نو بیا هم زه د حقوقو مرسته باندې که چیرې زموږ سره کومک وکړي د ښځو چارو ریاست به انشاءالله وتوانیږي چې دغه میرمنو ته خدمات په بېلابېلو برخو کې ترسره کړي. ستونزې بېحده زیاتې دي او د ټولو ستونزو یوه مخه ده یا یو لامل یې دی چې هغه جنګ دی په افغانستان.
خوب میرمن شاهده بیا په دې باور ده چې د غلطه د ښځو چارو ریاست د متعدد ښځو د درملنې او یا د هغو ترمنځ د احتیاط د راکمولو لپاره هیڅ هم نه دی کړی. دا ځکه چې په دغه ولایت کې میرمنې په پراخ ډول په لاسي ګنډلو کې مهارت لري چې که د دوی هم دغو محصولاتو ته هم د ودې لارې چارې وکتل شي او بازار ورته ولټول شي نو ډېرې میرمنې به د مخدره توکو پر ځای دې خواته مخه وکړي. هغه زیاتوي
اول به دا ووایو چې د ښځو د چارو وزارت هېڅ فعالیت نه دی کړی په کندهار کې. هېڅ د ښځو وزیره بغیر له سیمه ثمره څخه چې هغه د لنډمهالې ادارې یوه مشره وه دا راغله بعد له هغه څخه موږ د ښځو د چارو وزیر کندهار کې لیدلې نه ده. یوه ښځه چې وزیره یې او دا ونه ګرځي پر ولایاتو کې پر ریاستو پوښتنه ونه کړي نو دا به څه رقم سي. هغه فعالیتونه چې پخوا کېدل اوس هېڅ نهسه. هغه پروژې چې پخوا راتلې ښځو ته ولې د کندهار ښځې خو با کماله دي د خامکدوزۍ له لحاظه څخه خامکانې زدي عینودوزي زده په نړیواله سطح هغه مشهور دي. هغه په نړیواله سطح هغه دی بازار لري مګر څوک حمایت نه کوي څوک پروژې نه ورته جوړي مارکیټ نه ورته جوړي دغه اونر اوس ورس په ورس هغه د یاد وځي هغه یې نس کولای کدو یو غاړه په خپل بازار کې خرڅ کې په دوه میاشت کې جوړ کې په 2000 افغانۍ ولیکه مارکیټ ورته جوړ کې په بینالمللي سطح شهرت لري نو الته بیا دوی کولای شي چې د خپل هنر ته مخه وکړي او دغه نشي ټکو د اقتصادي پرابلم څخه خلاص شي.
د کتونکو په وینا د افغانستان حکومت بیا په خاص ډول د ښځو چارو له مخدره توکو سره د مبارزې وزارت او ټولو مرستندوی محسوسو ته په کار ده چې له همدا اوس په ټول هیواد کې د ښځو ترمنځ د احتیاط تر کمولو او مخنیوي لپاره پراخ پروګرامونه جوړ او عملي کړي. دا ځکه چې که دغه بلا د افغانو میرمنو ترمنځ خپره شوه بیا به لرې نه وي چې د افغانانو کورنۍ به ویجاړي او زموږ راتلونکي نسلونه به له یوې مخې پر دغې بلا اوښتي وي. قدرمنو اوریدونکو ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومرو د ازادي رادیو د پوسټ باک شمیرې دي. په قندهار کې 22 جلال آباد 4 خوست یو په کابل کې 14 یو بیا او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده ازادي رادیو پوسټ باک 2704 اتیا یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربان خدای سپارم.
You're a fan, 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 ہلو سری لو گھر کے یا پور کے یا بام